په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونه تر شراغلاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غویي اساور میاشتې 28 د می میاشتې 14 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دوړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنځمه په ورځ افغان کرکټ بورډ رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي، ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه شوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انټیګا ته ورسیږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه 10 ورځنی تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، په آی پی ایل کې مصروف لوبغاړي به هم ډیر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیری هم برخه واخلي. یو اف ګالن پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره پر فشار کې چې تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقه دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یو بریا وبلله. په همدې حال کې پلسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو لسیزو کورواکي ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د 2 ورځنی رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نشتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي.
د یوه تحلیلګر اوري آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر آخره حد پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي. د سیمې په اړه په یو راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او اوه نور ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ کې یو سرچینه وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې لامل یو پاکستاني پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسېدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرښې ته نږدې کلیو کې ویره شته دی، حالت استرالي دی، سرتېري ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، په کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوندو ځایونو څخه کډه شوې دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورند کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او و نور ټپیان سوی دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورند کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې سوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
زما له نظره دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورند کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي، چې دا په طبیعي ډول اوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه په دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف عاملونو نه لغل جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې تشنجات رامنځته شي.
بله استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسما دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې غږ نه پورته کوي؟
اساسا دا په صریح ډول د یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیان کوي په هر دلیل څوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پېژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نه شي کولی چې په داسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دوه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپېژني.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورند کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14 یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوالې ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبرپاڼې کې ویلي چې جګړه حل لاره نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا ورځ په داس سال کې په افغانستان کې را رسېدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د پیروزې عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسېږي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې سوي خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین سوې. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی چینی ګل وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سرې میاشتې سیمه ییز کارکوونکی و د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوی دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې و شهید سو، هغه څلور کاله او یولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او هغه نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
د وزل سوي نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حملې پړه طالبانو منلې وه. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حملې کیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې ډېر ځله یې بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې ډلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې په خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي موږ مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې دیشي مقطعي او ولې ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. د دې په خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو لو بخلو پرنسي باید عملي شي، اړخونه باید هم ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2013 کې د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د ودې لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ژوند کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
موردل چې نن د می میاشتې 14 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخواني افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ سوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکار پیروزي عزیزي له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هر ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
میخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو دغه سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچایګانې خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه ژوند کوي. نو په دې خاطر باندې د یو ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري، او قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نشي نو بیا هغه دیکتاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک بیل ویرې خپل ژوند وشي کړی او خپل روزګار مخته بوزي، نو په هغه صورت کې بیا حکومتولي حقیقي. او دا د اسلام د نقطې نظره او همدارنګه د معاصر علما د نقطې نظره، تر څو په یو ملک کې چې حکومتولي ښه نه شي نو تر هغې پورې په هغه ملک کې ثبات، امن، پراختیا او سوله راتلی نه شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومتولۍ خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راديو څلور ساعت
او سميوه بهرني مسأله روسي او چين ولسمشرانو د استراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روس له هغه چې د پنځم ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان سو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. سفي ولاستانګزای او نور تفصيل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیکي همکاري د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خبره کړه.
د اسوشیټد پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل:
د
چین د احصایې له مخې تیر کال د روسیې او چین ترمنځ سوداګري 1/4 برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوي ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د 15مې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دواړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالرو پر ځای د ریال پر کارولو خبرې روانې دي. د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران تسنیم خبری اژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودی راهیسې پر ایران د بندیزونو د بی اغیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زراکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزي بانک له مرستیال محسن کریمي او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په بشپړ ډول دا چاره کېدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 10,000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي، مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسي وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډیر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي وروسته له هغې چې په ایران نړیوال بندیزونه عملي شول، آن د افغانستان د پخواني جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډیر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاس ورکړي. د یادونه وړ ده چې ایرانی ریالو په بیساره توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2,000 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي دي. دا په اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غوسیلابونو د افغانستان له 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکو محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مشوي دي.
سیلاب راغی، 2-3 ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې باندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي څو دا خلک د بې کوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون